درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام وو بجې دی د اصلي رادیو یو بل خبرمنې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه زیات کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یوه غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو ده. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباری عمر په وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمني ته سفر کړی چې د یو شمېر اروپایي چارواکو غبرګونونه هم پارولی دي. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار چې له دغه طالب چارواکو سره یو غونډه کې کتلي ازادي رادیو ته ویلي چې ښاغلی عمر په یوه نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره په شینګن ویزه لومړی هالند او بیا نورو اروپایي هیوادونو ته سفر کړی دی. په خپل عبدالباری عمر هم د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر په مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی دي. د بریتانیا د بشري حقونو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور او وروسته د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 8000 پښتو او دري تبصرې ټول شوي او ارزول شوي دي. دا ځورونکي پوستونه د نږدې 100 افغان ښځینه سیاستوالو آنلاین اکاونټونو یا حسابونو ته لیکل شوي چې ځینې د جنسي تاوتریخوالي او مرګ د ګواښ په اړه دي. د بریتانیا د بشري حقوقو دغه بنسټ لیکلي د 2020 کال د جون او دسمبر میاشتې ترمنځ موده او د 2022 کال په ورته موده کې د ښځینه افغان سیاستوالو په وړاندې ځورونکي آنلاین لیکنې درې برابره زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی وایي له دې امله اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچي ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر ورکول کېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استن نن دوشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې پر اساس له اوکراین د ملاتړ په هدف دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې زیاتې شوې دي. استن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی کیف ته ورسید چې د اوکراین له مشرانو سره وویني. هغه ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. او د سپورت په دنیا کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو ته تر 900 کلونو د کشرو ملي لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې تر 900 کلونو د کشرو سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل او تر 12 دوام وکوي. په اعلان شوي لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفی الله ترخیل، جمشید زدران، خالد تنیوال، اکرم محمدزی، سهیل خان زرمتی، رحیم الله زرمتی، نعمان شاه آقا، محمد یوسف زدران، علام محمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داودزی او خلیل احمد شامل دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د غوراوي د دوهم پړاو په سیالیو کې په دوهمه سیالي کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي به سبا سه شنبه د کابل په وخت د مسعود غن په 8:30 بجې د سعودي عربستان د دمام ښار په لوبغالي کې ترسره شي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونې خبرونه دازما حق دی تشرغلاست زه ملالی بشریم د خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړی. د نومبر 15 د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. تاوتریخوالي څه ته وایي او څومره ډولونه لري؟ د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د ټولنې د افرادو او د حکومتونو مسؤلیت څه دی؟ د شوزو له کومو حقونو څخه محرومول په تاوتریخوالي کې شاملېږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په خبرونه کې راستره د شوز د حقوقو مدافع اغلی سایما خوګانی، اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفي ګډون کوي. اوس هم له موږ سره اغلی سایما خوګانی د تلیفون لاره وصل سوي ده. تاسو ته شرغ لاس وایم او ډیره مننه چې وخت مو استفادې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. اغلی خوګانی، زما لومړی پښتنه بل تاسو څخه وي چې د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ مانځل څه ګټه لري ستاسو په نظر؟
مننه ډیره زیاته. زه هم خپل ورکو سلامونه تاسو ته او د تاسو ملوانو او د راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو باید پوه شو چې تاوتریخواله څه ده او دا چې مانځل به څه ګټه ولري. تاوتریخواله هر هغه عمل دی چې انسان او بالخصوص مېرمنې، نجونې، ماشومان په اوسني مهال راتلونکي په روحي او جسمي توګه زیانمنوي او د هغوی شخصیت ته زیان رسوي. نو تاوتریخواله دی په مجموع کې تاوتریخواله یوازې په افغانستان کې نه دی، دا په ټوله دنیا کې دی. او دا تاوتریخواله اکثرا مثلا د تاوتریخواله قربانیان بې ښځینه دي او جنګي دي، بالاخره په درېمه کټګوري کې ماشومان دي او کله کله سړي هم پکې راځي. نو دا چې ملګري ملتونه اوس ورځ روان دي، نو زه فکر کوم چې په دغه سره لمانځلو په شعاري بڼه، یعنی وی خو د شوار په شکل د مانځي وي او پریکړه کې یو شخص صادر کی مثلا هغه، نو یو شی دی چې دا د نړیوال اسنادو په نومول کیږي او اکثره هیوادونه هغه مثلا سره الحاق شي او به رعایت شي، خو ډېره بخښه وي لکه څنګه چې موږ مثلا په دغه شلو کالونو کې د ځینو نړیوال اسنادو سره الحاق شي او د طالبان تر راتګ پورې هغه په افغانستان کې رعایت کېدلی. مثلا موږ ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د توپیر د بندولو کنوانسیونو چې دا و ډېر زیات رعایت کېدلو، یا مثلا د بشري حقونو نړیواله اعلامیه وه، همدا رقم د بدني او سیاسي تړونونه وو چې مثلا افغانستان مثلا الحاق شوی او هغه یې مراتولو. یعنې دا خپله د افغانستان د ښځو لپاره خاص ملاتړ او مثلا په هغه ځینې خاص واحدونه ورته جوړ شو د افغانستان د ښځو لپاره په همدغه د قوانینو په اساس باندې، د اساسي قانون په اساس باندې. موږ ولیدل چې په افغانستان کې مثلا د ښځو د نارینه او د مساواتو لپاره پکې کار شوی او د کورنۍ د ملاتړ لپاره پکې کار شوی. همدغه د قوانینو همدغه اسناد په رڼا کې د مثلا موږ ځینې واحدونه جوړ کړل، مثلا د ښځو وزارت جوړ شو په افغانستان کې، د هغې تر څنګ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته جوړ شو چې دی ډېر ښه په دې وو چې مثلا نظارت یې کولو. یو د راپور د هی مرجع و چې مثلا یو څوک څو یو ادرس و د ښځو دپاره، مثلا دغه د ښځو چارو وزارت موږ همېشه د انتقاد پرې کول چې هېڅ کار نه کوي، ګر چې دوی پالیسي جوړوله، مګر بیا هم ډېر زیات ښه په دې وو چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره یو ادرس و، یو ښځه یو ستونزې سره یو مشکل سره مثلا مخکې دره، یا به مجبور وه چې دا بتله کمیشن ته بتله، د بشري حقونو خپلواک کمیشن ته به مراجعه کوله، یا به تله مثلا وزارت ته بتله، هلته به مراجعه کوله. باندې موږ ولیدل چې مثلا د نور محاکمو په تر څنګ خاص محکمې د تاوتریخوالي د مالې په خاطر مثلا جوړ شولې، او یعنی یو څه د ښځو لپاره سهولتونه پکې وو. نو اوس هم که نړیوال مثلا دغسې اسناد بیا هم بل پرېکړه لیک مثلا صادروي یا په بله کنوانسیون باندې جو کار کوي، نو بیا هم په هغه هیوادونه چې ورسره الحاق کېږي او ملاتړ څنګه کوي، حمایت یې کوي، نو د ښځو لپاره خپلې ګټې لري. او که بیا هم چېرته دغسې یوازې کومه اعلامیه مثلا په شعاري بڼه هلته خپره شي، لکه دا اوس چې افغانستان کې مثلا ښځې کوم تاوتریخوالي سره مخ دي، موږ تاسو ګورو چې تاوتریخوالی یوازې په کورنۍ کې نه وي، همدا اوس د افغانستان ښځې د غیر دی چې په کورونو کې تاوتریخوالي سره مخ دي، مګر په عمومي کچه د دولت خانه هم د تاوتریخوالي سره دوه مخامخ دي. موږ ګورو چې مثلا اکثر نجونکۍ زموږ د تعلیم د حق نه شي، دوه هغه اساسي بنسټیز حق دی، د هغې نه محرومې شوي دي. اقتصادي ستونزې لري، مثلا د اقتصادي تاوتریخوالي تر ټولو بد تاوتریخوالی دی چې دا هم بیا په لامل دا دی چې په کورنۍ کې بیا په تاوتریخوالي باندې مثلا دوه اوړي چې کورنۍ اقتصاد دوی خراب وي، همیشه مثلا تاوتریخوالي سره دوه مخ کېږي. نو په دې خاطر باندې نو که دا ورځ لمانځل کېږي په نمایشي شکل وي، خو بیا هم د ښځو نه یوه یادونه کېږي، خو شرط به پکې دا وي چې مثلا چې هغه مراعات شي او احترام ورته وشي.
مننه اغلی خوګرنی. اوس هم اوریدونکو له مر سره اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفی د تلیفون لارې له استودیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته هم شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستی. اغلی حسنا روفی، تاسو خو به دوهمه پښتنه وکم ورسته لدی چې اغلی خوګرنی د تاو ترخوالی د اقسام په اړه یو څه ویل. دوی یادونه وکړه چې څنګه د تعلیم څخه د شذو محرومول او همداراز اقتصادي تال ترخوالی څه شي دی. ستاسو په نظر په ټولنه کې که د افرادو پر کچه باندې خبره وکړو، د تاو ترخوالی ډولونه څه دي؟ یعنی لفظي او دا چې رواني تاو ترخوالی څه دی، د دې وروسته بیا اقتصادي تاو ترخوالی چې په یو کورنۍ کې کیږي، او همداراز بیا وروسته ټولنې ترازی، او د حکومت لخوا په سیستماتیک توګه چې تاو ترخوالی کیږي، ستاسو په نظر دا کوم تاو ترخوالی دی او څه ډولونه دي؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته اله دا چې جوړ روغ اوسئ. په بخښنې سره چې ستاسو سوال آخري برخه زه سم پوه شوم، ځکه هغې نه مخکې لږ سره غږم صحیح نه راتل، تا کولی شي بیرته تکرار کړي؟
بله هیله ده. اغلی روفیز، ما پوښتنه ستاسو څخه دغه وه چې که تاسو د په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د افرادو پر کچه باندې په کورنیو کې څه ډول تاوتریخوالی په افغان ټولنه کې ستاسو تر سترګو سوی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې رواني تاوتریخوالی، لفظي او بیا فزیکي تاوتریخوالی څه شی دی؟
اقتصادی لامل متاسفانه په افغانستان کې اقتصادی لاملونه باعث شوي دي چې کورنۍ په رواني او همدارنګه په فزیکي تاوتریخوالي ته مخ راوړي. اقتصادي برخه تامین وسي، ځکه زموږ ټولنه او زموږ شما داسې شوی دی چې متاسفانه رواني تاوتریخوالی روانې دي. زه خپل یو تجربه مې یو څو ورځې مخکې موږ نندارتون ته تللي وو. متاسفانه هلته فضا امن و فضا ټولې امن و، کوم مشکل نه درلودل. فضا د ښځو لپاره و، ښځو اختر هلته کار کول، خو متاسفانه داسې یو فضا و چې یعنی متوانان ټول یو یو تاوتریخوالی درلودل. فزیکي هلته هیڅوک ضرر نه لیدل، هیڅوک کوم خبره نه نو مګر په رواني توګه داسې یو تریخه فضا، داسې یو تریخه فضا و چې د روانان زما زه چې کور ته راغلم مالک کاش تللی نه وم. ډېر یعنی یو روانی په رواني توګه ډېر یو تاوتریخوالی، یو زه هم د خپله مې په تغیې په عامل باندې پوه نه شوم. خو په افغانستان کې کله تر اوسه چې له بل حکومت راغلی، رژیم تغیر کړی دی، ټولو روانان یو سیب لیدلی دی، او د تغییرول د رژیم سقوط اخلی په ټولو کورنیو باندې یو منفي اغیزه کښېښودلی دی، او د هغې نه هم وروسته اقتصادي لامونه باعث کېږي چې کورنۍ تر یو بل تر لاندې اقتصادي په برخه کې د اقتصاد لپاره دا چې نشي کولی د خپل حتی د خپل ویازمندي رفع کړي، د نور غړو د کورنۍ خو لا پاتې دی. د هغې دا دوه عاملونه باعث کېږي چې کورنۍ یو بل تر مخه تاوتریخوالی ولري، او دا چې موږ د خپل دین د خپل اسلام صحیح پېژندنه نه لرو. که موږ صحیح پېژندنه ولرو، د معنویات په برخه کې که وګورو هېڅ کوم مشکل موږ سره پېښېږي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې نه دین سم پېژندل شوی دی، او همدارنګه کله چې حکومتونه تغییرېږي، رژیمونه تغییرېږي، دا یو منفي اغېزه په ځوانانو باندې، په کورنیو باندې، د هغوی په اقتصاد باندې لري، چې دا ملونه باعث کېږي چې کورنۍ یو بل تر وړاندې حتی د یو کورنۍ غړې نجونې د مثلا خور تر ورور پر وړاندې، او همدارنګه اولاد تر خپل مور پلار تر وړاندې تاوتریخوالی ولري. او دا باعث کېږي چې دا اجتماع ته وځي. کله چې یو کورنۍ صحیح مثبت مدیریت ونه لري، همدارنګه دا کوچک اجتماع ته یا یو اجتماع ته ځي، او همدارنګه هغه په ټولنه کې او په ټول هېواد کې نشېږي. نندارتون ته کتلی وم او هلته ما ولیدل، یعنی دا خلک چې هسې یو حتی څوک خبرې هم نه کوه چې د خبرې نه زه وایم هغه کوم تاوتریخوالی د سترګو، د دې اداګانو، د دې حرکتونو باندې یو بېخي یو ناامیدي په نشېدل. دا د دې نه معلومېږي چې د افغانستان په کورنیو کې یو تاوتریخوالی شته، د تاوتریخوالی رواني په توګه شته، چې موږ په خپل راکوت اداګانو باندې یو بل څه جوړو او بل څه نومیده کړو.
مننه اغلی روفی. اغلی مومن ستاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو د اغلی روفی خبرې هم واوریدې او د اغلی خوګانی خبرې هم، اغلی خوګانی د اقسام په اړه خبرې وکړې او اغلی روفی په خپل خبرو کې هغه لاملونو ته اشاره وکړه چې تاوتریخوالی رمست کوي. ستاسو خدمت پښتنه دغه ده چې کله چې په یو ټولنه کې تاوتریخوالی رمست کیږي د شذو پر وړاندې دغه د لمنځوړلو لپاره پر ټولنیزه کچه باندې یاد کورنۍ او افراد پر کچ باندې خلک څه کولای سي چې تاوتریخوالی لمنځه یوسي د شذو پر ضد باندې، که هغه فزیکی وي، که هغه د لفظي وي، یا که هغه رواني وي.
سلامونه تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته، درنو مېرمنو ته، تاسو له لمړی ته وایم چې د تاوتریخوالی هغه مفهوم وایم چې نه خپل تاوتریخوالی له ته عوامل څنګه پیدا کیږي او بیا به لمنځولو خبرې وکړو. اصلا خپله تاوتریخوالی لکه د نوم نه چې معلوم دی، تاوتریخوالی یعنی زور، تیری، زیاتی، سختي، شدت، زیان رسول، او په دې معنی راځي چې په بېلابېلو مواردو یعنی تاوتریخوالی په فزیکي او په رواني ډول یو چاته تکلیف ورکول دي، د یو کس ځورول دي او سپکول دي، چې دا ټول هغه منفي اړخونه دي، هغه اصلاحات دي چې ټولنې ته هم د منلو وړ نه دي او د بشري حقونو لحاظ او د اسلامي اصولو لحاظ دا ټول د منلو وړ نه دي، او دا د مدیدی د مخنیوي په خاطر باندې باید په ټولنه کې اسلامي قوانین او هغه اصول په نظر کې ونیول شي، او خصوصا په ښځو په ماشومانو باید تیری زیات زیاتی او دغه ټول چې مایات کوي باید ونه اوسي په ټولنه کې، او بیا خصوصا د یو حکومت لخوا یا هغه څوک چې په راس کې دي، په مشرۍ کې دي، په قدرت کې دي، باید هغې هم دې ته پام وکړي، او دغه موارد باید په ټولنه کې موجود نه وي، او د دې د منځورولو په رابطه یا د منځورولو په حکله باندې قوانین یا خپل اصول باید تدبیر شي په ټولنه کې، په کورنۍ کې، په هر ځای کې چې دغه مشکلات راځي باید د دې مخنیوی وشي، ځکه دا لکه ما چې مخکې ویلې نه منلي دودونه دي، زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلتور کې هم ځای نه لري، په ټوله بشري حقونو کې هم ځای نه لري. نو یو څه آگاهي ته، یو څه اصولو ته پابندیا د قانون تطبیق، دا ټول هغه عوامل دي چې د تاوتریخوالي مخه نیسي او تاوتریخوالی له منځه وړي.
بله، ډیر مننه.
بله
اغلی مومند، تاسو یادونه وکړه چې د اسلامي قوانینو په عملي کولو سره په افغان ټولنه کې د تاوتریخوالی کچه هم راټیټېدلای سي. تاسو د اغلی روفي په خبرو کې واورېدل، دوی د ونندارتون یادونه وکړه چې د شذو د لاسي صنایعو د پاره جوړ شوی وو، او پر دغه نندارتون باندې موږ راپور درلودی چې دا ډول یو نندارتون جوړ شوی دی د شذو لپاره چې دوی خوشی څرګند کړي وو، او وروسته بیا شذو موږ ته په یو راپور کې ویل چې کله چې دوی دغه ځای ته ورلی غرفې هلته خلاص کړي چې مشتریان راستي او د دوی لاسي صنایع او توکي واخلي، خو طالبانو یوازې وشو ته ویل چې دوی اجازه لري و دغه نندارتون ته ورسي او ناري نه نس کولای چې د دې نندارتون څخه کتنه وکړي، یا هم هلته یو څه یو لاسي صنایع چې شذو هلته ایشتي هغه وپیری. په دې سره شذو ونه کړای سوای چې هغه لاسي صنایع چې دوی ننداري ته ایشتي هغه خرڅ کړي، په دې خاطر باندې چې د مشتریانو تعداد کم وو، او یو بل عامل دا هم شدل سوی و چې شدي تر ډیره پورې په افغان ټولنه کې سودا نه کوي او نارینه ورسره ځي، هغه نارینه د دوی په خوښه باندې سودا ورته کوي، او په دې مورد کې چې چون چې نارینه نه ونو د دوی شیان، هغه شیان چې دوی ونندارتون ته ایښوي هغه په هغه توګه باندې خرڅ نه سول چې دوی غوښتل، او ډیری غرفې په همدې خاطر باندې بندې سوی. د دې نندارتون نوم د ملي او نړیوالو صنایعو د ختیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی و. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې د خدیجه کوبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی دی او بیا د ښځو سره برعکس هغه سې چلند کېږي چې دوی ته ویل کېږي چې تاسو خپل توکي دلته کښېږدئ و نندارتون ته، خو مشتریان نارینه نسي راتلی، یوازې به ښځې راځي، او هغه بیا هغسې نتیجه ورکړه چې ښځو نسوای کولای چې په هغه تعداد کې ورسي دغه شیان واخلي، او بیرته هغه نندارتون د ځینو کسانو په وینا چې هلته ګډون کړی و ناکامه پاتې سو. ستاسو په نظر دغه د اسلام له نظره چې د حضرت خدیجه یوه تجاره ښځه وه، هغې په خپل آزاده توګه باندې خپل تجارت کاوه، کاروبار یې کاوه، او هغې ته دغه بندیز ور باندې نه و چې ته به یوازې د ښځو سره خبرې کوي او د نارینه سره کاروبار او تجارت نسي کولی، خو برعکس پر ښځو باندې په اوسني افغانستان کې دا ډول بندیز دی. ستاسو په نظر دغه څه ډول ضد او نقیز معلومات و خلکو ته یعنی اذهان مخشوشوي؟
طبعا زه په جریان کې یم او د دې نندارتون د پیل نه هم زه خبره وم چې ډېر زیات اعلانونه او ډېر زیات بروشورونه او اعلانات یې په ما ولیدل چې نندارتون خدیجه کوبرا نندارتون یعنی په تجارتي بڼه باندې دې اعلانات وشول چې دا پیل کېږي په 22 عقرب. کله چې دا نندارتون پیل شو سیام ښځې د لرو پرتو سیمو له ولایتو راغلې وې. نن ما هم سره مجلس درلودو، دوی د خپل توکي راوړي وو په ډېر مشکلاتو، هغه ډېر مصرف کدی شوی وو، دا کرایه او دا اوسني شرایط او سختې لارې دوی مرکز ته راغلي وو. اما متاسفانه څنګه چې توقع کېدله، څنګه چې د ټولو تمه وه، په هغې شکل د نندارتون فیصله کامیاب نه وو. ځکه همدغه مهمه مسله چې تاسو یاده کړه، موږ په افغاني ټولنه کې ګورو چې یعنې دا ټول ناپسند دودونه دي، خو اوس فعلاً خو شته دي په ټولنه کې حاکم دي. کېدای شي چې په ورو ورو دا دودونه کم شي، اما اوس فلحال همدا ښځې اقتصادي یعنی واک نه لري او دومره امکانات نه لري چې دوی ځان ته یا شی را ونیسي یا خوښي یا ورشي، یا ته ښځې دا امکانات لري چې نندارتون ته ورشي، له نږدې دا وګوري، اجناس راوړي. په مخ کې ډول کې نارینه وو ډېر سودا کوه، خپلو ښځو ته یا خپلو کورنیو ته له نندارتون نه ډېر توکي اخیستي وو. ښه څوک چې چا خپل مواد راوړي وو، خپل لاسي صنایع راوړي، بیا هغه پخې خرڅ شوي. او متاسف دا وړې دغه لوی بندیز پکې لګېدلی وو چې دا د نارینه وو نه ورته وو، د ښځینه مغازونه باوجود یې ښځو خپل ایجاب مراد کړی وو، خپل غرفه کې ناستې وې، کوم ستونزه نه وه. یعنی کېدای شي چې نارینه وو خپل توکي ته اخیستي وای. اما متاسفانه دغه بندیز د دې باعث شو چې د ښځو توکي خرڅ نه شي او ښځې ناامیده له نندارتون څخه یعنی ناامیدي ترلاسه کړله. په اسلام کې ستاسو سوال ته راګرځم، اسلام چې یو کامل او جامع دین دی، د بشر د ژوندانه هر اړخ یې څېړلی او د ښه ژوند کولو امر کړی او د هر نوع تاوتریخوالي یعنی په ټولنه کې هر نوع تاوتریخوالی منع ګرځولی او د خلکو ته د مینې او د ورورولۍ هدایت کړی دی. متاسفانه چې دا په اوسنۍ ټولنه کې په نظر کې نه نیول کېږي او یعنی دا خپله د انساني کرامت ته نه ارزښت ورکول دی چې د ښځو هغه زحمتونه څه چې دی دي هیله درلودله هغه یې نندارتون کې وړاندې کړي وو. اما متاسفانه چې دا خرڅ نه شول، یا دوی د خپل ناامیده شولې، د خپل انساني کرامت ته د سوال لاندې کېدل دي او د حقونو ته نه درناوی دی، د ښځو حقونو ته. نو دا د اسلام د ټولو موادو سره د اصول سره دا همغږي نه لري، دا خلاف د اصول دي. لکه تاسو چې خپله یادونه وکړله، خدیجه کوبرا نوم چې ورکوي، خدیجه کوبرا هغه ښځه وه چې په اسلام کې تجاره ښځه وه، هغه د کاروانونو سره ډېر لرو سیمو ته تلله، د شام نه د نورو، حتی د کوسو ګورو یو مملکت نه بل مملکت ته تلله، خپل توکي راوړل او د نارینه وو د کاروان سره به ګډه تلله. خپل بازار کې به یې د نارینه وو سره دادو گرفت، یعنی هغه خپل پیسې تبادله کولې، اجنس تبادله کول، دای دا اجرات کول، او په څنګ کې بیا د همدغو د ګټې نه خپل د اسلام دین ته خدمت کړی. یعنی موږ د دې یو ډېر ښه مثال دی د ښځو کار او د ښځو حمایت د اسلام مقدس دین نه. اما متاسفانه د خدیجه کوبرا د سپیشل نوم نه ګټه اخیستل دي، اما د هغې په اصولو باندې پابندي او د هغې اصول مراعت نه کېږي دلته په اوسنۍ ټولنه کې، چې دا د یو لوی خپله یو لوی تاوتریخوالی دی د ټولو ښځو سره، خصوصا بیا د سوداګرو ښځو سره او د هغو ښځو سره چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و.
مننه اغلی مومند. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې په سیستماتیک توګه د شوزو د یوې ټولنې څخه یوې خواته کول یا یو طرف ته کول د دوی د ټولنې څخه د فعالیت ټغر ټولول، ستاسو په نظر څومره په تاوتریخوالي کې راځي؟ د شوزو څخه د تعلیم او د کار حق اخیستل څومره تاوتریخوالي ستاسو په نظر تاوتریخوالي د دې د دوی پر وړاندې؟
من نه ډیره زیاته ما ځان لکه څنګه چې خوند خبرې وکړه زم ور مولانه تفسیره په ولرم خپل منځوي کول کا په کور کې وي کا په ټول نه کې وي دا تاوتری خور دي، یعنی د نور نه جدا کول ایواز ساتل. نو اوس خپل په افغانستان کې د طالبانو دوګونه چې ساتي چې مثلا د خوځو په وړاندې کوي، کله چې وی نمنګ بازارونو کې ګورو ټول راځي بازارونو کې سړی څولا خرڅوي په دکانونو کې خزه ورته وراړي تریا هغه چې کله خزه زی هغه ته یو مارکیټ د دوکونو باندې خلاصيږي او نوځي خلاصيږي دوه غړي خپل تولید خرڅي، د دې په ځای چې دوی حمایت وشي او د دوی ملاتړ وشي د دوی تولیدات مارکیټ پیدا کی مارکیټینګ ورته وکي چې خرڅي او د خپل خو درېږي نه اداري دغه دولتي ادارې خو تاسو ونول نو شي جانم نو په دا کورنیسو چې دوه کار کوي مثلا دا تولیدات پر خاص باید مارکیټینګ ورته وکړي، تاسو باید ورته زمينه برابر کړئ چې دا خرڅ شي، غیر دغه نه ځای سړي د غیر نه بندوي چې مثلا څوک هغه سودام ترې وانخلي، یعنې دا خپل هغه تاوتریخواله دي. هم ګوره هم دلته خزه منځوي شي هم په اقتصادي لحاظ د اوزه خپل شوي، یعنې خپل په ژوند کې اقتصاد ډېر زیات رول لري. اقتصاد چې خراب وي په کور کې یعنی همدغه وجه وي چې د ښځه د مېړه ترمنځ هم شخړه راځي، جنجال راځي، د اولادو د مور پلار ترمنځ هم جنجال راځي، د کورنۍ د غړو ترمنځ هم جنجال راځي. د خپل د ټولنې یو غټه برخه زیانمنه کوي او په همدې خاطر باندې دغه ټولنه د رکود سره اخر مخېږي. نو ښځه خو د ټولنې مهمه برخه تر دې ډېره ده په افغانستان کې. زه فکر کوم چې د ښځو او نارینه وو باندې اکثریت دي، ځکه چې موږ ولیدل په هر کور کې چې مثلا شپه ګوجنه کوي دواله کام پکې وي، په هغه هم اکثر هغه نارینه د موږ شهیدان شو. نو د هغوی کونډې دي، د هغوی ماشومان دي، داسې خو نه ده دا مکمل ظلم او تاوتریخواله دی او راځي پکې نه چې یعنې بېخي یعنی ټول تاوتریخواله دا بدتر تاوتریخواله دی چې همدغه کوم تاوتریخواله چې اوس د افغانستان د خو سره کېږي همدغه لامل کېږي چې کورونو کې هم بیا تاوتریخواله راشي. بیا بله خبره خو دا ده چې په افغانستان کې پخوای و ادرس و خلک بتل مثلا ښځو به خپل شکایت ورته کولو، شاکي به ورته تلل شکایت به یې کولو، یو څوک به وشي د هغو خبره به یې اورېدله، مثلا هغه به یې راپور ورکولو یا به تر محاکم پورې دو غږ اوچت کېدلو، حمایت نه کېدلو، څوک وچې پوښتنه به وکړي. اوس هغه کار مې کېږي او هغه ګوره موږ تاسو د اسلام د دین په نامه باندې اسلام دین ډېر لوی او پراخه او د افغانستان د دین د هغه کې د افغانستان د ښځو لپاره کوم مشکل نشته، یعنې هغه کې د ټول انسانانو حقونه په خوندي دي، که هغه وښځه ده، که هغه سړی دی، که هغه ماشوم دی، هر چا خدای پاک خپل حق ورکړی دی. دا چې دوی غلط استفاده نه کوي او مثلا په رقم ابزارو په توګه دوی استعمالوي دا بېله خبره ده. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دا په تاوتریخوالي کې راځي او ډېر جدي تاوتریخوالی. هیله مې دا ده چې دوی خپلو دغه کړنو ته توجه وکړي او د افغانستان ښځې ډېرې زیاتې ځورېدلې دي. تقریبا دغه څلوېښت کاله جنګونه چې شروع شوي دي اکثر هم پرواني تکلیفونه اخته دي او کلم چې لږ په خپو درېږي دوی بیا په خپو وایي، بیا غورځوي، بیا پرځوي او په سیستماتیک ډول یې د ټولنې نه د ادارو د دولتي ادارو نه حذف شوي او بالاخره کورونو ته کړي. اوس په ټولنه کې چې هغه دوی لږ هم اجتماعي فعالیتونه ولري، اقتصادي فعالیتونه ولري، د هغې مخه نیسي. دا بېخي ظلم دی، بېخي ناروا کار دی او یعنی زه فکر کوم که دوی د افغانستان د خود سره دا رقم رویه کوي نو دوی کبر به اخره زوال لري.
غلی خو ګرنی د حکومت بندیزونه ستاس غواړم چې ستاس نظر پر دې برخه هم واخلم چې کله چې حکومت پر شوزو باندې بندیزونه وازه کړي دغه څومره خلک هڅوي چې تاوتریخوالي ته نور هم دوام ورکړي، یا هغه خلک چې فکر کوي چې د تاوتریخوالي دوی هغه یعنی دوی تاوتریخوالي کوي د شوزو پر وړاندې باندې، کله چې حکومت ورته دغه زمينه برابر وي، تاسو په نظر دوی څومره هڅیږي، څومره زړور کیږي چې نور هم تاوتریخوالي وکړي، یا دغه بندیزونه د شوزو پر وړاندې په ټولنه کې څومره تاوتریخوالي ته لمن وهي چې خلک نور هم هغه حلقه چې د شوزو پر ژوند باندې راتنګ کړي، د هغه نور هم تنګ کړي، ځکه چې حکومت په خپل شدي نه نیسي کدوی د یو سرغړونه وکړي د طالبانو د حکومت ته هغو قوانینو څخه چې دوی ور باندې راوستلي دي، د هغو بندیزونو څخه که شدي سرغړونه وکړي په شدو پسې نه ورځي، د دوی نارینه خپلوان نیسي. ستاسو په نظر دغه په خپل نارینه خپلوان څومره هڅوي چې پر شدو باندې ظلم وکړي؟
من اول خو یعنی همدغه خبره چې دوی د ښځې په یوازې باندې ورور نیسي، د ورور په یوازې د ورور په یوازې مېړه نیسي یا پلار نیسي، دا خپله اول خو دا چې جرم که ښځې کړی وي هغه مثلا مسئولیت فردي دی، او که کوم سیاسي فعالیت ولري هم مسئولیت فردي دی، دا یو. او بل هر انسان د دې حق لري چې په ټولنه کې ژوند کوي، که هغه سیاسي فعالیت کوي، اجتماعي فعالیت کوي، هغه حق دی. د قانون د نظر هغه باید حق ورکړل شي چې هغه باید خپل فعالیتونه مخته یوسي. نو نه پوهېږم چې د تاسو سوال چې طالبان څنګه مثلا چې دوی د کور نارینه به ځوروي یا دغه کوي، خو که دا کار کوي ته به نارینه په ښځه باندې فشار راوړي، او چې مثلا ته که سیاسي فعالیتونه کوي، ته اجتماعي فعالیتونه لري، ته اقتصادي فعالیتونه لري، ولې مثلا طالب راشد ما دروازې شاته ما پسې جلب راوړي، یا ما بوځي مثلا دولتي ادارو ته مې بوځي، یا مې بندي کړي، یا مې خوندانۍ ته بوځي، یا مې حوزې ته بوځي. دا خپله مثلا ډېر زیات تاثیر لري په کورونو کې ښځه تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو اول خو ما ورتل چې دا ډېره سخته ده د افغانستان د ښځو لپاره چې باید اول خپلو کورونو کې د مبارزه شروع کړي، بیا د یقین نه د کورونه چې اخلاصېږي راوځي د باندې په ټولنه کې، او بلاخره همدا رقم خپل مبارزې ته دوام ورکړي. یعنې دا ډېر سخت کار دی دوی لپاره، خصوصا په دې شرایطو کې چې هم دوی خو نه مارتل چې اکثرا په کورونو کې دوی لا تر اوسه خپله ازادي نه ده ترلاسه کړې، بیا نو پاتې شو په ټولنه کې، په ټولنه کې کور کې محدودیتونو سره مخ وي. زموږ استاسو اکثرا دا ډېرې سیاسي فعالیتونه چې مونږ کوو، اجتماعي فعالیتونه کوو، مکتبونو ته ځو، پوهنتون ته ځو، څنګه ناوړه دودونه هم ډېر زیات په افغانستان کې لرو. داسې نه ده چې مونږ مثلا ټول خلک په یو لیول ژوند کوو، نه، د ښار خلک په یو لیول ژوند کوي، د کلي ولسوالۍ خلک په بل لیول ژوند کوي. همدا اوس شاید داسې ځای نه وي چې خلک د ښځې تعلیم یعنی ورته شرم وګڼي، رقم ډېر د دې ته اماده نه وي چې مثلا خپله لور ولېږي پوهنتون ته ولېږي، خپله لور ولېږي مثلا کابل کې درس وي، خپله لور ولېږي پاکستان کې درس وي، په ایران کې درس وي، یا یو بل خارجي هېواد مثلا کوم بورسي لپاره ولېږي. دا کار فکر نه کوم، زمونږ همدا اوس په ډېرو خوامینو کې لوغان څوک جواز ورکړي چې دا کار وکړي، یو خدا شو. بل مثلا حکومتونه هم فشار راوړي، حکومتونه هم محدودیتونه وضع کوي چې ښځه ونشي کولی کار وکړي. ښځه کارونه کې یوه ښځه کونډه ده، دا کار نه کېده، کور کې نهسته، دغه مجبوره ده چې مثلا کارونه کې لاړ شي، هلته ګدایي وکړي. نو دا چې د سړک په سر کښېني، چادري سر کړي وي، ځوانه ښځه لاسې د چادرۍ نه راایستلې وي او خیرات غواړي، دا به ښه وي که نه چې په یو پرده کې کور کې مثلا دا یو اچار جوړه کړي، یو چکنی جوړه کړي، یو رب جوړ کړي، دا وي چې د باندې بازار د چا ته ورکړي، مارکیټنګ ورته کړي، دا خرڅ کړي، دا به ورته ښه وي. خو زه نه پوهېږم دوی په سیاستونو باندې پیسې ولاړ پوهېږم. همدا کله به چې زه کابل ته وم، لیدل به مې چې مثلا شپېته ښځې اویا ښځې به هر ماښام دوی لمبۍ مخته ناستې وي. یعنې دا څومره شرماور و، خو دا ښځې لکه څنګه چې پوډریانو غونډ کړل وي، هومره هلته م ورته کاروبار زمینه برابر کړه، بستر م کړل، شفاني ته کړل. همدغسې دغه ښځو لپاره هم تاسو د کاروبار زمینه برابر کړي. دوی چې کار ولري، دوی کار وکړي، بېګا ته یو حلاله مړۍ ځان ته دوی پیدا کړي، زه فکر نه کوم که دوی لاړ شي دوی خیرات وغواړي، ځکه دا خو د دغې نه پیسې دا نه وه چې مثلا دوی خیرات وکړي، خدای مجبور دي. مونږ ښځې ولیدل چې هلته کراچۍ لاس کې و، مثلا سودا به یې راتله، هغه به یې نواڼۍ ختولې ولاړ به وي، او ما مصاحبې ولیدلې چې مثلا بېګا ته د ډوډۍ خپلو بچو ته وړم، چې بچی مې پلان لري چې مجبور یم چې هغو تعلیم کړي، زه ورته ډوډۍ وړم، خو دا خو د مجبوریت مخ نه کېږي. خو بیا هماغه چې زمینه ورته برابر کړه، ولګوه یو مارکیټ ورته ولګوه، ورته چې ښځې دغه ته مثلا خپل فروشات کوي شي، او دا بیا مه کوه چې مثلا سړی دې نه ورځي، سړی د سودا ته نه اخلي. نو دا سړی چې دا دومره دوکانداران دي، دومره مغازې لري، چې دا ښځې ورځي سودا ته نه اخلي، دا به څنګه کوي؟ دا خو نه کېږي کنه. لکه دوی ښځه بنده کړه چې مونږ ورته محیط برابر وو، نو ته ښځه څه رقم محیط برابر وي؟ پوهنتون نه شي جوړولی، بل نه بودیجان لري، استاد ورته نه شي استخدامولی، نه مثلا د کتاب ورته نه شي، کتابچه ورته نه شي، قلم ورته نه شي، ته څه رقم محیط ورته برابر وي؟ موټر ورته بل مثلا ته برابرولی شي؟ تر هغه چې دا مجاهدین اوله کې راغله په ملي بس کې خلکو ته زنجیر راتلو،
چا پلو د خزه وی او دی پلو د سړی مونږ هم دا مجاهدین به و درسته کول نه ونه په طالبان هم دا غسی په خدای نه فشار د خود باندې راول رقم محدودیت په دوه باندې لګول د دوی ژوند تر خول دي هم دا خپل یعنی چا خبره غلط او تر خاله اوس په فلم د حکومت د خانه د پاسم په تحمل شوی دی ورسره دغه په کورونه کې مثلا دا کار کوي نو څنګه ځان تر خلاصول شو مو هغه ته چې قانون نه خبري اوس ما قانون په پانسا کې اوس نه پېښ کوم قانون نه څه دوه خوښ دي شاق او قانون دی به بل قانون دی وستو اوس په هغه کې مثلا د خود حقونه سره هم زه خو فکر نه کوم کوم اشاره ورته کړی کوم خبر کی وي یا د قران د ملاتړ په اړه څه لري یا د ماشوم د ملاتړ په اړه څه لري زه فکر نه کوم کوم څه شي او اول فائدو لپاره باید مثلا دوی د حق نه باید خبر اوسي اوس که سړی د خزر حق نه خبر اوسي او خزر سړی د حق نه خبر اوسي هیڅ کله کوم کې جنگ نه راځي ول جنگ به شي کوم کې ول تاسو خو لري شي ول خبر دې ته ووځي مثلا سړی دې مجبور شي مثلا چې فزیکی تاسو خو لري خزر سره وکي یا مثلا خود توهین کې یا تحقیق کې یا پروانه تکلیفونه وخت شي یو خو شاید دا رقم شو چې د افغانستان خلک او بل خصوص خزه پروانه تکلیفونه وخت شي الا دا چې مثلا په ګورني کې شهیدان لري جنگونه ولیدل او خارجه نمرغله مونږ ولیدل بمباري ولیدل دغه غټ بم چې استعمال کې مادر بم ورته ویل چې ورته د بمونو مور دا استعمال شو ته باور غو په نګراته هغه منځ کې شترو سم واشم پیدا کیږي یعنی د ماشوم زړه سوري وي که تر سم واشم پیدا کیږي هغه یا لاس کته وي خپل کته وي هغه منځ کې تر سم بوټي نه کیږي په دغه اکثر هم څه قرباني جنگونو دا حالت مثلا سرطان دی دومره د سینې سرطان په افغانستان کې زیات څه حد لري دونه د درهم سرطان زیات څه حد لري هلته څه دی دا باروت دا تکلیفونه دي روان تکلیفونه خو څه کې تر موږ پوری ټول لري نو یو خو نه خدای تکلیفونه بل خو نه مثلا دوی په سیستماتیک ډول د دولتي او غیر دولتي ضروره دوه حاصل په کورو کې بشارګان چې ښه ګنډي په برسنم ګنډي چې هغه غلطه وړي چې خرڅه کې په چا باندې دغه مخه ته نشي نو خو زو کې خدای نه خاصه خو حضور ته مجبور شي دلاشي فاشاته چې حضور مجبور شي دلاشي سوالته او کته ورته د کار زمينه برابر کی ته خو دې دونه تخنیکی او مالی کوان ته دې نه لري چې هغه د پور جوړې وس مثلا لکه د نور حکومتونو غني هغه وخت له واسه جوړې وکه چې دونه شی ورته چې دې تر مش تر اخر پور بشي خو هم مجبور دي چې لا شی او د بدل رمضان ته او دې چې پیدا کی او کته ورته حلال کا پیدا کی د حلال کار زمينه ورته برابر کی تعلیم زمينه ورته برابر کی هر څه ته برابر کی نو خو زه هیڅ کله مثلا نه غواړم چې خدای له هغه به فاته ژوند کی هیڅ کله نه غواړم او بیا هم د افغانستان څخه
بل مننه اغلی خو ګرنی اغلی روفیستا څخه پښتنه کوم د اقتصادي تاوتریخوالي په اړه باندې یو څو خبرې نور هم وکړو. تاسو د نندارتون یادونه مخکې وکړه، په نندارتون کې تاسو په نظر داسې شزه هم وی چې په خوایې وظیفې درلود یا هغه له لاس اور کړی او مجبور سی وی چې اوس لاسي صنایعو ته مخه کړی. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې تاسو په نظر هغه شزه چې کار یې درلود، وظیفې کوله او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کارونه کول، هغه ټول خو اوس خیاط نی نس کېدلای، هغه ټول خو اوس قالین بافانی نس کېدای. تاسو په نظر دغه شذې باید څنګه خپل حقوق تر لاسه کړي، څنګه د تاو ترخوالي مخه باید ونی ولس چې د طالبانو حکومت دوی ته بیرته د کار زمينه برابر کړی، یا دوی ته هداقل اجازه ورکړي چې دوی هغه زده کړي چې دوی کړی دي، یعنی د خپل ژوند نیمایي برخه دوی پر زده کړو، پر کار باندې او همدارز مکتب ته پر تاک باندې، پر دغه باندې تیر کړي د پوهنتونونو ویلې دي، او هغه اوس دوی پر کار نس اچولای او د هغه سمار نس لیدلای. تاسو څه می دغه پښتنه ده؟
له طالبانو څخه هیڅ کوم توقع ستل په پاسونه کې ما ویلی چې د طالبانو څخه هیڅ توقع نشته چې د نجونو لپاره د ښځو لپاره، البته یوازې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره نه، بلکې په افغانستان کې زموږ کورونه هم اقتصادي په مشکلات کې دي چې متاسفانه په افغانستان کې د بشري حقونو هر ورځ تر بلې ورځ پورې ځای کیږي، خو د ښځو حقونو لا بیشتر لا ډېر. اما د کوم لپاره د دې حکومت د کلی کولو لپاره د افغانستان حکومت هیڅ کوم تصمیم نه نیسي او نه دا یاستي چې کدي په ګمړای حکومت کې موندار او کوم قوانین د کوم لپاره د لاتل او سمامسي. کله چې زه خپل د ژورنالیزم د کابل پانتون په ژورنالیزم په برخه کې مې درس ورولې، خو اوس د په لاسي صنایع کې زموږ همکاران کار کوي او موږ ته زمينه د دې زمينه فراهم کړې کله چې د بسونو باندې په افغانستان په تلویزیونونو کې زموږ ډېری فکر کوي چې دا زموږ مسلک دی دا حیاتي زموږ مسلک دی ځوان چې زموږ مسلک خبریالي دی او تر اوسه چې یو کار کېږي دا د دې زمينه د فراهم کولو کې تیرولو تیر شوی دی زموږ همکاران را زموږ په مخ کې کار کوي حیاتي په برخه کې زموږ سلاقه نشته او هیڅ هغه برخه کې زه د سلاقه نه اخلم چې کار کوم همداسې زما غوندې نورې نجونې چې دې ته همدا یوازې طب برخه پاتې دی د خیاطي په برخه پاتې دی او همداسې تجارت په برخه پاتې دی او تجارت هم
بلې اغلی روفي تاسې زموږ غږ اورئ ستاسې غږ قطع سو مهرباني
اورم اورم ستاسې اورئ
بالکل ستاسې غږ راځي مهرباني وکړئ
په افغانستان کې په کابل کې ډېر لوی نندارتون برگزاریږي نړیوال تغییر خبري کې مګم متاسفانه هغه ناکام پاتې کیږي نړیوال تلویزیونونه هغه نشته چې په افغانستان کې نندارتون متاسفانه ناکام پاتې شو او دا څه لامل دی دا لامل دا دی چې حکومت فامیلو ته اجازه نه ده ورکړې تر څو راشي او خریداري وکړي مشکل په څه کې و په فامیلو نه خپل ورونه سره خپل خویندې سره هر څه کولی شو چې باید نندارتون ته راغلی وای هم د څلورو څخه لاسي صنایعو څخه لیدنه یې کوله او همداسې اقتصادي په برخه کې پراختیا مګر متاسفانه هغه څه چې موږ نجونې دا خپله میاشته کوم فرصت نه درلودل ځکه چې ماما فضایي ما ته ډېر داسې مناسبه نه و مګر زه چې د هغې لیدلو لپاره لاړم زه چې یعنې په هماغه نندارتون چې د ښځو لپاره دی یو ښځه د هغې نه لیدنه کوي یو نجونه لیدلی نجونې لیدنه کوي یو داسې فضایي درلودل چې بېخي زه پښیمانه شوم او ما وویل چې په نندارتون کې زه په وسانه نه شم نیسم بل دفه همدا راتګ ته نه راځم که داسې یو فضا اوسي نو موږ د کوم حکومت نه توقع لرو چې د هغوی د نجونو لپاره د تعلیمي برخه مساعدي هغې تصري برخه مساعدي متاسفانه دوی دا قوانین نه پلي کوي او د نجونو لپاره د ښځو لپاره هېڅ کوم تعلیمي په برخه نظر کې نه نیسي ما یو څو شپې مخکې د خپل اتنسیونو چې د ژورنالیزم په برخه کې فارغ شوي دي زموږ همداوره وو د هغوی یو څومه ما ولیدل چې د هغوی فارغ شوي دي مګر موږ نن په کور کې په هماغه پلاسي صنایع کو یا د تجارت په برخه کې مصروف یو تجارت هم داسې یو تجارت موږ خصوصي سکتور ته مخه راوړ چې داسې خصوصي سکتور دی ممکن کوم خبره نه وي چې ممکن کوم کویداد نه وي مګر متاسفانه د خصوصي سکتور هم د دې تاثیر لاندې دی په حکومت افغانستان کې په حکومت څخه اصلا کوم توقع نه لرو موږ نه لرو دا خپله مې شخصا کوم توقع نه لرم او هغه نجونې چې ما سره دي یو بل پیژنو موږ کوم توقع نه لرو یوازې زموږ توقع زموږ خپل خلک نه دي نه کوم نه نړیوال څخه دی نه کوم نور هیوادونه څخه ځکه په یو مملکت کې په یو ټولنه کې چا خپل حقوق ترلاسه نه کړي یو بل حکومت یو بل بیگانه هغې ته هېڅ وخت هغې حقونه نه ورکوي هغې خپل جنجال خپل حکومت لري تر څو چې افغانستان باندې فکر وکړي نو زموږ خاص زموږ رجار زموږ خپل هیوادوالو لپاره دی چې تاسو خپله د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي او د دې حقونه ترلاسه کړي او خویندې باید خپل غږونه باید پورته کړي او غږ پورته کول دا نه دی چې په سرکو کې موږ ځو او کوم ورق په خپل لاس کې ونیسو چې زموږ حق هغسې ترلاسه کېږي نه خاص په کله موږ کولی شو خپل حقونه ترلاسه کړو چې د اسلام په برخه کې د اسلام قوانین ضوابط سره مختلف شو دغه حکومت په افغانستان کې د اسلام څخه یادونه کوي او هغه څه چې وایي زما د اسلام په مخه دی باید د یو لار حاله د گفتگو شکل باید دی هوار کړي او د اسلام په طریقه مستدار شي نه د اسلام چې موږ په مخه افراطي تدبیر کوي او نه د اسلام چې ډیری خلک یې صحیح نه پیژني په افغانستان کې لازم دی چې اسلام زموږ د دین پیژندنه سم شي او خپل خلک خپل دین وپیژني او خپل خویند او خپل ورونو حقونه ترلاسه کړي ځینن د خویندو لپاره هم ډېره دوریږم او همداسې د خپل ورونو لپاره ورونه زموږ کار نه لري زموږ هیواد نه بهر دي بهر ته چې لاړه لاسته ژوند نه لري هلته ژوند د خپل لاسته ورکوي او خویند په افغانستان کې متاسفانه داسې یو ظلم داسې یو جنایت په افغانستان کې روان دی چې هماغه څوک چې ډېر قوي قوات قالم لري هغه دین وختونه په همدم را پسته خو زه په کول کې نه پیژم چې دا وضعیت څنګه مختلف شي نه نړیوال د افغانستان په خصه کې دی او نه د افغانستان حکومت خپل خلکو په خصه کې دی خدای دې وکړي چې خلک خپل د یو بیدارګره او دی او آگاهانه ټولنه ته مختلف شي او خپل خوان دورونو لپاره غږ پورته کړي. دوی باید فکر په خپل خوان دورونو ته تاثیر باندې وشي تر څو شي کولی چې یو آزاد او روشنفکر افغانستان ته مخه کړي.
مننه اغلی روفي. اغلی خوګرنی د یوې څېړنې یادونه کوم تاسو ته چې دغه څېړنه وایي چې د طالبانو له وکمنې دو سره پر آنلاین نړۍ باندې د افغان شوزو د زورولو لړۍ درې برابره زیاته سوې ده. د افغان ویټنس په نوم باندې یوې برطانوي حقوقي ډلې دغه راپور ورکړی دی. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د شوزو پر وړاندې توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکس نو سره جنسي څرګندونی او د جنسي تیری او غواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو په تور باندې به بنسټه تورونه پر شوت باندې لګول کیږي او همدارس د لویدیت د کارکونکو په توګه ور باندې تورونه لګول کیږي او نورو هوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو تورونه هم ور باندې لګول کیږي. دا په انلاین نړۍ کې د افغان شوزو چې هغوی فعال دي یا په خوا سیاسي فعالان وي یا کوم موقف ترلود یا کار کاوه دغه شدی په آنلاین نړۍ کې د دا ډول چلند سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې په آنلاین نړۍ کې ورسته لاغه چې طالبان په واک کې افغانستان ته رسیدلی دي دغه تاوتریخوالی یا د آنلاین ځورونه درې برابره زیاته سوې ده؟
ما نه لري چاته نو که هر څه دا کار کوي تا بدتر دے صحیح کار نہ دے او منگے پکڑا کو تو کو بندو نو پاپا وقت میں سنے میں بالکل پاگے نہ جام کے پاگے وقت وہ فساد نہ ہو او یا بوس پا افغانستان کی فساد بالکل ختم ہوئی کاغا اخلاقی فساد ہو کاغا مالی فساد ہو نہ پاگے نظام کو یو فیصدی خلق داغا سے وہ والے بنو بلے نظام کے وہ یو فیصدی خلق داغا سے پاتی آتا دولتی چاروا کے دن نظام منگونے دے دل ځینې قضایاو کې دخیل نه وو او ولې نه وو مګر دا چې خلک د شخصیت کشي کوي د دې په خاطر کې وخت د مثلا سیاسي فعالیت کوي متاسفانه یوازې په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. ما ډېر زیات په دغه د پاکستاني د ښځو په هکله اوس د عمران خان په هکله ځینې پوښتنه مثلا جګ شو یا مریم نواز لکه څوک د هغې په هکله ټوله ورځ خلک دغسې پوښتنه جګوي یا مثلا که د افغانستان د ښځو په هکله څوک دا کار کوي دا د سیاسي اخلاق نه لرې خبره ده. او که سړی مبارزه کوي خو مجبور شي سیاسي فعالیت ولري نو صحیح دی که زندان ته پېږدي داسې یو جرم وکړي چې مثلا دا کوم جرم وي چې قانون ته د جواز نه درکړي تا د اجازه نه درکړي او ته هغه ترسره کوي یا مثلا د هغې وطن او د هغې خلکو ملي منافع په نظر کې نشته شته په سیاسي فعالیتونو کې دا کیسې شته راځي مګر دا رقم نشه ته اوس مثلا په آنلاین نړۍ کې هغې پسې تورونه مثلا پورې کړي یا مثلا بدنامي کړي یا عکسونه انځورونه د بل چا راواخلي سر دې وپېکې دي تنه دې بل پېکې دي او خبرې ولیکي فیسبوک سپور ولیکي په هغې نظام په همداسې خلکو چې خپل عزت یې ساتلی خپل پاتې ساتلی دی او ډېر ښه ژوند یې کړی دی په دې نظام په هم ډېر خلک مشي خپل عزت پات به ساتي نو هر څوک دا کار کوي موږ په کلکو ټکو غندو او دا اسانه رقم شخصیت کوشي ده په دې خاطر باندې چې خود باندې فشار راوړي تر څو خپل غږ جن لیکي خپل حق ونه غواړي او همدا رقم یعنی دوی باید پټه خوله پاتې شي خو نه څوز د افغانستان خلک یې جنګ کې زړه ورشي دي دا کار هیڅ کلام نه کوي خپل حق واړي دوی په هر رقم چوي خپل حق واړي هم په دوی فشار راوړي هم دوی ته خپل غږ رسوي هم نړیوال ته خپل غږ رسوي او دا حق هم دی دا روا هغه حق دی چې وسه نه په کوټ ورکړي دي که تاسو ځلې ما کو کې نه وچ کار مکه خدا ما ته په چې لاسونه را کړې خپل را کړې ساتمن د اوسېک مزه مجبور هم چې ځکار وکم که ته ما د دولتي ادارې نه باندې زه په کور کې خپل بچي د پر مثلا کالي ګنده مزه باندې بازار کوې خطا ما یو حلال نه فقو پیدا کوم ته چې مې مثلا کور کې مزه بڑا سنه ګندم که هغه من نشم کوله مثلا کور کې مزه اچار او مربا او مستي ولا شان جوړوم بازار ته ویلې کوم مارکیټینګ ورته کوم دا خو حق دی چې باید کار وکړي.
بله
نو تک په دې باندې زه خپل حق واړم او ته په آنلاین نړۍ کې ودا رقم چورونه لګوي دا خو نه په دې معنی د شتر اول خپل سیاسي اخلاق نه لري چې څوک دا کار کوي بیا نو ته خپل فامیل نه په خور د تا ته محترمه ده نه ته مور محترمه ده نه تا ته خپل خزه ده رقم محترمه ده که ستاسو فامیل په وړاندې سره تاسو یو کار کوي که ستاسو نور په وړاندې سره تاسو یو کار کوي که ستاسو خور په وړاندې ته په دې په یوه زموږ د طالبان چې مشان اکثر خويندې او اولادونه د تعلیمونه کوي د سینې په قطر کې د علم دوی کوي په دوبۍ کې دوی کوي په پاکستان کې دوی تعلیمونه کوي
اوس ما ول کې واز اسلام موضوع یو خو د دوی نه مخه په دغه کې کینی زیب سوګمې ته زی ما څنګه ته افغانستان جنکې د شپږم په ټوټه مکتب ته نه پرېږي او سمداخه د پاکستان کې مغه د لګې د انتخابات راوځي هغه د ځونه کاندیدای په کابینه کې شته په پارلمان کې شته په سنا کې شته هغه مسلمانان نه دي په ایران کې شته هغه مسلمانان نه دي په عربستان کې شته هغه مسلمانان نه دي په دوبۍ کې شته هغه مسلمانان نه دي د مسلمانۍ واز راغله د افغانستان د خوځو لپاره هغه د تاسو مسلمانۍ مشر الحمدلله اول مسلمانان یو بیا افغانان یو او همیشه خپل عزت خپل عفت ساتره د افغانستان خوځي یو از نه خصه فتی زده چې په نه نه یو فساد وای فتی خزی دی وای ذات خزی دی او خرڅ ګرا کار سره کوي نن دا یو رقم ډیر غیرت کار دی ډیر نه ورځي دا او مکه مونږ په کله کوټو غوندو او لمر په دوسر په یا غلمت دوه کوټو نه پټیږي کنه
مننه بله مننه ډیر اغله مومند استاس ته هم په همدې برخه کې پښتنه کوم د شوزو د حقونو یو شمیر فعالان یو همدار از اغله خوګانی هم تاسو وردل چې دوی وویل چې په ټولنی زورسنوي کې چې د شوزو پر وړاندې باندې یعنی ځینی د ځورمون کې پوسټونه کېږي یا تبصری ورپس کېږي پر دوی باندې تورونه پوری کېږي دا په دې خطر باندې چې د افغان شذو په ټولنه کې حضور درلود او اوس د دوی حضور حذف شوی دی د ټولنې څخه او نور هم هڅه کېږي چې د آنلاین نړۍ څخه هم د دوی حضور پاک سي او د دوی ژغ غلی سي تاسو څه فکر کوئ د دې خبر سره موافق یاست
نه اسکل دا خو د ټولو سیاسي او کلتوري او د ټولو اصولو مخالفي او کار دی او دا ازادي بیان ته لوی صدمه ور دی او دا یعنی په سیستماتیک ډول باندې د خو د ټولنې نو بیا په دغه غستلو خلاف کارونه دي چې د خطر چې خدي نور هم یعنی د ټولنې نه لري پاتې شي له مطبوعاتو نه او خبرونو نه او لاسرسی نه اطلاعاتو ته دا په دې شکل غواړي چې ښځو ته یعنی یو بهانه ده د ښځو د سپکاوي په خاطر د ښځو د شخصیت وژنې په خاطر د ښځو د بیکګراوند خرابولو په خاطر دا اوس ټول اوسني وخت کې موږ خپل ورځ خو خپل په وطن کې ما او ما هم د نجونو د تعلیماتو ریاست ته د تدریساتو رئیس هم همداسې په یو سترګه موږ ته کتل کېږي چې تاسو ښې ښځې نه وئ په قبلي یعنی په سابقه حکومت کې کار کړی دی په دې معنی چې تاسو اخلاقي معیارونه یا اسلامي معیارات نه درلودل هلته چې ښکلا الحمدلله موږ ټول مسلمانان په خپل حجاب او خپل یعنی موږ ته ډېر ارزښت لري خپل دیني خپل دین اما متاسفانه زه ګورم چې د وسنو یو بازو هغه د چې دی خپل اجرات کوي عمل کوي دا غینه الحمدلله زموږ خپل دیانت دی وړاندې دی او ډیر معتبر دی مونږ ته ډیر ارزښت لري نو متاسفانه دا څنګه روان دي دا پیښه روان دي او ورځ پر ورځ ډیریږي او هیڅ ورته حل لار نه پیدا کیږي مونږ په وار وار خپل غږ پورته کړی په وار وار مو نړیوال ټولنې ته خپل غږ رسولای د ټولو تنسی او په یو قسم چوپتیا غوره کړی ده او نه غواړي چې د افغانستان د خوځو ملاتړ وکړي یا د افغانستان د خوځو په وضعیت کې یو بدلون راشي نو ورځ تر بلې دا ډیریږي تاسو ګورئ چې یو کال دوه کال اته او دا دریم کال دی چې نجونې د تعلیم نه محرومې دي یعنی مسلسل په مسلسل ډول باندې په دې درې کال تعلیم مونږ کې او د مکتبونو ته لا نه شي خپل انګیزې او خپل هغه فکرونه چې لري هغه د لاس ورکي او بل اخره دې د فاصله نشي د تعلیم نه د تحصیل نه نو زونه هیله دا ده چې دا ټکو ته په د پایته کې د ستونزو د کې خو باندې ټول ته کې خل شي او نور د افغان خزي چې درنې پاتمنې او د عزت خزي دي تل خپل اسلام او خپل حجاب او خپل اصول مراد کړي په ټولنه کې دوی ته په دې نظر او په دې سترګونه کتل شي دا د ټولو خزي نه ده د ټولو خزي غوښتنه ده د نړیوال ټولنې نه د فیلی نظام نه او د ټولو اصول مطابق پاید خو سره چلند شي خو تخلقونه ورته شي او د اسلامي اصول پر وړاندې سره چلند شي دا زموږ د ټولو وخت نه ده
مننه اغلی مومند. اغلی روفی، استاس څخه پوښتنه کوم، په اوسنی وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دی، شای موږ او تاسو ټول په دې موافق یو چې د شوزو سره یو ډول چلند روان دی، یعنی د ټولو شوزو سره یو ډول وضعیت دی، دوی ټول په یو حالت کې دي. خو که په دې برخه کې تاسو نظر واورو چې شدي په خپل منځ کې څنګه کولای شي چې د دوی پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی روان دی، د هغه کچرا ټیټه کړي، څنګه شدي کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي، څنګه شدي کولای شي چې یو د بل ستونزه حل کړي، او د یو بل پر وړاندې به چې کوم خنډونه دي هغه لیرې کړي، د دې پر ځای چې د هغو خنډونو برخه سي په خپله. په کورنیو کې شدي څومره کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي او د یو بل د راپورته کولو هڅه وکړي؟
ټول شخړې ټول دا چې په یو ټولنه کې ښېګنې دشتي رومان سره چې د یو کورنۍ نه منشا اخلي، که کورنۍ پلار مور په لوړدی قدم کې په خپل اولاد ته دا یاد ورکړي چې تاسو په ټولنه کې او همدارنګه په کورنۍ کې څرنګه یو بل ته احترام وکړي، دا خپل په ټولنه کې نشيږي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا لاملونه هم شته چې خپل حکومت ټولې نارینه دي دوی په ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي، او همداسې ښځه چې ښځې پر وړاندې هم همداسې یو حرکت لري، او داسې یو فکر لري چې ما دا رقم یو حرکت او دا رقم یو فکر په همدې مندرسون کې ولیدل. خو په یادونه وړ نه ده، اما متاسفانه همداسې یو وضعیت شته. خو د دې لپاره چې ښځې خپل مان کې لاس یو بل ته ورکړي، یو مستقله جامعت او یو مستقله ټولنه کې کار وکړي مستقلانه، دا لازم دی چې دوی اول پر خپل توانمندي په خپل قوت باندې باور ولري، او باور ولري چې یو ښځه کولی شي چې په مستقل ډول کې په خپل ټولنه کې په هغه برخه کې چې دا علاقه مندي لري کار وکړي، هغه برخه کې چې اسلام ورته اجازه ورکوي او کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کې کار وکړي، باید هغه برخه وټاکي. ځینې ښځې شته چې ظاهرا ډېر قوي معلومېږي، او کله چې په بحثونو باندې چې موږ بحث کوو، یو ځای کې نه یو ځای کې حتما وایي چې نه دغه برخه موږ کولی نه شو، که دا باور دوی له منځه یوسي او خپل ځان باندې خپله باوري شي، او دا باندې باوري شي چې خپلې کولی شي چې په مستقل ډول کار وکړي، په ټولنه کې هېڅ کوم مشکل نه پیدا کېږي. او همداسې د دې کورنۍ، د دې پلار او د دې ورور، د هر ښځې او د هر خوندې چې څنګه اوسېږي، او وایي چې تاسو کولی شئ چې په مستقل ډول کار وکړئ، په مستقل ډول عمل وکړئ، په ټولنه کې مطمئن وه چې په ټولنه کې کولی شئ چې هر څه کړي، او یو مستقله او با درایت ښځه په توګه کولی شئ چې خپل حق ټولنه کې ادا کړي، او خپل حق کوم ځای چې تر پښو لاندې کېږي خپل حق ترلاسه کړي. خو په افغانستان کې ډېرې کورنۍ خپل نجونو لپاره اهمیت نه ورکوي، نجونو ته اهمیت نه ورکوي، او همدارنګه ډېرې نجونې خپل قوت او توانمندۍ باندې باور نه لري. یو ټولنه یو ښځه کله کولی شي چې خپل کورنۍ یا خپل ټولنه باندې اغېز ولري چې هغه خپل ځان باندې باوري شي، او همدارنګه زموږ په هېواد کې زموږ وروڼه خپل ځان باندې باوري شي چې کولی شي د خپل خور حقونه ترلاسه کړي. که هر څوک خپل توانمندۍ خپل قوت باندې یو کلک اراده ولري، بله شکه چې کولی شي په ټولنه باندې په ټولنه کې کار وکړي، او همدارنګه په ټولنه کې په مستقل ډول عمل وکړي. په لاس وسطو کې که یو نفر باوري اوسي خپل ځان باندې، نورو ته ځان نشر کړي، کولی شي په ټولنه کې مستقل اوسي، او همدارنګه په سلګونو ښځه کې که یو نفر یا باوري اوسي، او باوري اراده کلک اوسي، نه دا چې موږ وایو سل نفر کې یو نفر داسې یو کلک اراده لري، او هماغه کلک اراده که کوم ځای کې وایي چې زه نشم کولی یا دا کار زه نشم کولی، هغه نشو کولی چې مثبته نتیجه ورته واخلو. نو که څوک خپل دین خپل اسلام صحیح لوستلی اوسېږي، پوهېږي چې په اسلام کې کوم حقونه ورته ورکړل شي، او پوهېږي چې اسلام څومره ټولنه ښځو ته تر نارینهګانو
بله. ډېر مننه اغلی روفي. اوریدونکو، تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري د ازما حق د خبرونه تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې له موږ سره اغلی سایمه خوګیانی، اغلی تورپیکی مومند، او اغلی حسنا روفي ګډون وکړل. دوی درو صرف څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایستیو له موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
فکیگی زمان نصیب کی غریبی دا خفه